گفتگوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وقوع یک انفجار آرامش امروز ولسوالی پغمان کابل را برهم زد. در این انفجار نیروهای امنیتی هدف قرار گرفتند و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با تاکید روی ادامه مذاکرات صلح یک بار دیگر از طالبان خواست تا جنگ را خاتمه دهند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد. به میزبانی من فرشته نگاه اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
سرخط ها دفتر والی کابل از کشته شدن دو تن در نتیجه انفجار صبح امروز در ولسوالی پغمان خبر می دهد. پلیس ولایت اروزگان تایید می کند که ساختمان ولسوالی دهراود به دست طالبان سقوط کرده و سازمان عفو بین المللی می گوید غیر نظامیان در ایتوپیا قتل عام شدند. مشروع خبرها. دفتر والی کابل از کشته شدن دو تن در نتیجه انفجار صبح امروز در ولسوالی پغمان خبر می‌دهد. ناصر مهدی سخنگوی والی بر رادیو آزادی گفت که قربانیان و زخمی های این رویداد نیروهای امنیتی بودند.
ساعت 6 صبح امروز انفجار مترقم بالای کندک ورودی ملی در مربوطات ولسوالی پغمان ساحه ارغندی به وقوف پیوست که در نتیجه آن دو نیروی امنیتی جان باخته و 4 تن از نیروهای مجروح شدند.
تا هنوز مسئولیت این رویداد را کس یا گروه نپذیرفته، اما قماندانی امنیه کابل گروه طالبان را مسئول انفجار می دانند. پلیس ولایت اروزگان تایید می کند که ساختمان ولسوالی دهراود به دست طالبان سقوط کرده. جان محمد کریمی قماندان امنیه ولسوالی دهراود بر رادیو آزادی گفت که جنگجویان طالبان ساختمان قماندانی امنیه را نیز تصرف کردند.
حوالی ساعت 7 شب گذشته ولسوالی سقوط کرد و در مورد تلفات معلومات نیست.
اما احمدشاه ساحل سخنگوی والی اروزگان سقوط برخی تأسیسات دولتی ولسوالی دهراود را به دست طالبان رد کرده است. با گفته ساحل طالبان بخشی از این ولسوالی را تصرف کردند، اما عملیات نظامی بر ضد آنها آغاز شده. از چند روز به این سو جنگ در ولسوالی دهراود ولایت اروزگان شدت یافته است. وزیر صحت قزاقستان میگوید کشورش آماده همکاری با افغانستان در بخش صحی است. الکسی تسوی روز گذشته در گفتگوی آنلاین با احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان همکاری میان دو کشور را مهم خواند. به گفته تسوی این همکاری در شرایطی که همگیری ویروس کرونا گسترش یافته باید بیشتر شود. وزیر صحت قزاقستان افزوده که کشورش به افزایش همکاری در بخش صحی با افغانستان ادامه میدهد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. چند خبر از جهان. رسانه‌های آمریکایی گزارش میدن که جو بایدن در ایالت آریزونا برنده شده است. این ایالت 11 رای الکترال یا هیئت انتخابی دارد. با این ترتیب جو بایدن تا اکنون 290 رای الکترال به دست آورده. برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک نامزد با 270 رای نیاز دارد. رئیس جمهور دونالد ترامپ تا اکنون 217 رای الکترال به دست آورده. آریزونا در 70 سال داشته به استثنای انتخابات 1996 همیشه برای جمهوری خان رای بیشتر داده. جو بایدن تا امروز حدود 5.3 میلیون رای بیشتر از دونالد ترامپ داشته است. سازمان عفو بین المللی از قتل عام غیر نظامیان در بحران ایتوپیا خبر می دهد. این سازمان گفته که شماره از غیر نظامیان در منطقه تیگرای در نتیجه درگیری میان حامیان حزب حاکم و نیروهای حکومت فدرالی قتل عام شدند. در گزارش سازمان عفو بین المللی آمده که بیشتر تلفات به غیر نظامیان در نتیجه بحران بیش از یک هفتهی میان جبهه آزادی مردم تیگرای و نیروهای حکومت ابی احمد صدر اعظم ایتوپیا وارد شده است. بر اساس گزارش‌ها نیروهای وفادار به حکومت روز گذشته بخشای از ولایت تیگرای را تصرف کردند، اما هزاران تن از خانه‌هایشان آواره شدند و به مناطق مرزی با سودان پناه بردند. در گزارش سازمان عفو بین المللی تایید شده که شاید تا صدها تن در شب نهم نوامبر از سوی ملیشه‌های تیگرای سر بریده شدند. سازمان ملل متحد، اتحادیه آفریقا و جامعه بین المللی از وضعیت فعلی ایتوپیا ابراز نگرانی شدید کردند. و سازمان صحی جهان WHO مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های عفونی ایالات متحده آمریکا می‌گویند با همگیری ویروس کرونا شیوع بیماری سرخکان در جهان به بلندترین سطح آن رسیده. بر اساس تحقیق این اداره‌ها که دیروز اعلام شد، تنها در سال 2019 میلادی حدود 870 هزار مورد بیماری سرخکان ثبت شده که بلندترین آمار پس از سال 1996 میلادی است. در ادامه آمده که مرگ و میر ناشی از بیماری سرخکان نیز بیش از 207500 تن بوده که در مقایسه با سال 2016 میلادی 50% افزایش را نشان می‌دهد. 73% موارد بیماری سرخکان در سطح جهان در 9 کشور ثبت شده که مشمول گرجستان، قزاقستان، مقدونیه شمالی و اوکراین می‌شود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:06 پس از چاشت با وقت کابل است. آنچی را در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید. انفجار امروز در صاحب پغمان کابل از نیروهای امنیتی قربانی گرفت. تازه ترین جزئیات در رابطه به این رویداد را تا دقایق دیگر با شما شریک می سازیم. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روی ادامه مذاکرات صلح تاکید کرده و یک بار دیگر از طالبان خواست تا راه صلح را به پیش گیرند.
با همه دشواری از این مسئله که هر روز جنازه به خانه افغان ها میره، اما ما میگیم که مذاکره باید دوام کنه.
امروز 13 نوامبر یا 23 عقرب مصادف است با شکست رژیم طالبان در افغانستان. از این روز 19 سال می گذرد. برخی ها خاطراتشان را از زمان طالبان قصه می کنند.
نما خواندن از یه پیرهی جدیدیم. ما بودیم در میشار کابل در مواجهت پلخیشتی. ما لاور لیلامی آورده بودیم. بزرگ مرخستان بی وجود اثر نماز هم ساده شدیم.
در مسائل بین المللی میشنوید که سازمان صحی جهان گفته موارد سرخکان در 2019 میلادی در جهان به بلندترین سطح آن رسید و در نیمه دوم این ساعت برنامه افتوار عدالت و مبارزه با فساد نشر می شود.
طبیعی است که در جغرافیه که ما شما زندگی میکنیم کمک رسانی یا فعالیت های اموری بشر دوستان یک مقدار سنگین است.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تخنیک دی برنامه مرام کاری میکنه. وقوع یک انفجار آرامش امروز ولسوالی پغمان کابل را برهم زد. دفتر والی کابل از کشته شدن دو تن در نتیجه این انفجار که صبح امروز رخ داد خبر داده. جزئیات بیشتر را مهناز نوری خبرنگار رادیو آزادی از کابل دارد.
صبح خونین دیگر در پایتخت کشور. این بار نیروهای ارتش ملی هدف انفجار قرار گرفت. این انفجار ساعت 6 بامداد امروز در ساحه چوک ارندی ولسوالی پغمان صورت گرفت و پوسته ارتش ملی را هدف قرار داد. ناصر مهری سخنگوی والی کابل در این باره به رادیو آزادی گفت:
ساعت 6 صبح امروز انفجار مسترد بالای کندک ودین می در مربوطات ولسوالی پغمان ساحه ارغندی به وقوف پیوست که در نتیجه آن دو نیروی امنیتی جان باخته و 4 تن از نیروهای مجروح شد. خب فعلا جزئیات هنوز دقیق مشخص نیست که هدفشان آیا همین کندک بوده و یا اشخاص یا نیروهای دیگی که در ساحه بودند.
در همین حال جمانگل همت فرمانده امنی کابل به رادیو آزادی گفت که این حمله توسط موتربم صورت گرفته و خسارات مالی را نیز به همراه داشته است. او افزود:
اول خان یک از قوماندانان برجسته گروه طالبان مسئول کمیسیون نظامی غرب کابل بود. وی الحمدلله در نبرد رویاروی با نیروهای امنیتی افغانستان و این مسئله افغانستان البته ای از بین رفت. به تعقیب از دشمن پیهم کوشش کردند که پوستهایی که در مسیر یا در امتدار کمربند ارغندی مقرار دارند او را سقوط بتن و به نتیجه.
اما طالبان در این مورد تا اون چیزی چیز نگفته است و فرد یا گروه دیگری نیز مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. در همین حال طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله در پیامی به رادیو آزادی تایید کرده که در این انفجار 4 تن از نیروهای امنیتی زخمی شده و 2 تن دیگر جان باخته است. این در حالی است که پایتخت کشور در روزهای اخیر گواهی ناامنی هاست. روز گذشته انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در موتر محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی کشته شد و در این انفجار 3 تن دیگر به شمول مجتبی برادر آقای دایی زخمی شد.
تشکر از مهناز نوری که در رابطه به انفجار امروز ولسوالی پغمان کابل جزئیات داد. انفجار امروز در ولسوالی پغمان کابل در حال رخ داد که ناامنی‌ها و رویدادهای امنیتی اخیراً در نقاط مختلف افغانستان شدت گرفته. در ادامه همین ناامنی‌ها رادیو آزادی روز گذشته الیاس دایی خبرنگار خود را در المند در یک انفجار ماین مغناطیسی از دست داد. با اینکه مسئولیت این رویداد را هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته، اما طالبان در هلمند فعالیت دارند. در این حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با تاکید روی ادامه مذاکرات صلح در قطر یک بار دیگر از طالبان خواست تا از جنگ دست بکشند. آقای عبدالله این گفته ها را در نهمین کنفرانس امنیتی هرات گفت. باز هم برای داشتن جزئیات بیشتر مهناز نوری را با خود از کابل داریم. مهناز جان، در این رابطه جزئیاتتان چیست؟
در ادامه گزارش‌ها از نامنی‌ها در ولایت‌های مختلف کشور، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید برخلاف خواست‌ها سطح خشونت در مقایسه با گذشته کاهش نیافته است. آقای عبدالله در نهمین کنفرانس امنیتی هرات گفت که تا زمانی که طالبان افغان با حکومت افغانستان اختلاف‌های درونی خود را از طریق گفتگوها حل نکنند، با ادامه جنگ پیروز نخواهند شد. او افزود:
فکر میکنم که هنوز هم ما باید از حوصله‌مندی کار بگیریم با همه دشواری از این مسئله که هر روز جنازه به خانه افغان ها میرن، اما ما میگیم که مذاکره باید دوام کنه، هنوز باید دوام کنه. اگر خدا نخواسته یک روزی به این نتیجه برسیم که از هر راهی که ما آمدیم با هر انعطافی که نشان داده شد راه طرف مقابل باز آمادگی را نداره، او زمان است که مردم افغانستان باید با هم تصمیم بگیرن.
به گفته او حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوهای میان افغانان و به دست آوردن نتیجه مثبت از این گفتگوها هر گونه انعطاف از خود نشان داده است، اما اگر طالبان برای رسیدن به صلح تلاش نمی کنند پس در این مورد فیصله نهایی را افغانان خواهد کرد. آقای عبدالله با اشاره به مذاکرات میان افغانان در دوحه گفت که تا این دم دو طرف به هیچ توافق دست نیافتند، اما انتظار می رود تا از راه گفتگو برای معضل جنگ در افغانستان راه حل پیدا شود. این گفته های آقای عبدالله در حال است که بر بنیاد گزارش های رسمی جنگ در کشور شدت گرفته و به این دلیل شماری ها نیز جانشان را از دست می دهند. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. امروز 13 نوامبر یا 23 عقرب مصادف است با شکست رژیم طالبان در افغانستان و بیرون شدن جنگجویان این گروه از افغانستان. از این روز 19 سال میگذرد. جزئیات را تا لحظات دیگر با شما شریک خواهیم ساخت، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که سازمان صحی جهان و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ساری ایالات متحده امریکا گفته که با همگیری ویروس کرونا شیوع بیماری سرخکان در جهان به بلندترین سطح آن رسیده. بر اساس تحقیق این اداره ها که دیروز اعلام شد، تنها در 2019 حدود 870 هزار مورد بیماری سرخکان ثبت شده. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
سازمان صحی جهان WHO و مراکز جلوگیری از امراض ساری ایالات متحده CDC در مطالعه گفته که در سال 2019 میلادی 870 هزار مورد سرخکان در جهان ثبت شده که این رقم از سال 1996 میلادی به این سو بلندترین تعداد به شمار می رود. این مطالعه دیروز پنجشنبه به نشر رسیده است. در ضمن موارد مرگ و میر سرخکان نیز افزایش یافته، یعنی نزدیک به 207.5 هزار مورد بوده که بیش از 50% در سال 2016 میلادی است. سال گذشته مناطق زیاد جهان شاهد ثبت موارد سرخکان بودند. این بیماری در 9 کشور جهان به شمول گرجستان، قزاقستان، مقدونیای شمالی و اوکراین شیوع گسترده ای داشته که 73% کل موارد جهان را می سازد. مقام های صحی مدعی اند که دلیل آن کمبود در رساندن واکسین به موقع کودکان برای معافیت از این بیماری است. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان میگوید ما میدانیم که چگونه جلو شیوع و مرگ و میر سرخکان را بگیریم. او افزود که این ارقام پیامی را میفرستد که آنها برای محافظت کودکان از سرخکان در گوشه و کنار جهان ناکام بودند. در این حال مقام‌های صحی به خاطر تأثیر شیوع دور دوم کووید 19 در سال‌های 2020 و 2021 ابراز نگرانی کردند. با گفته آنها در نتیجه همگیری ویروس کرونا توزیع واکسین سرخکان برای 94 میلیون نفر در 26 کشور جهان با بحران مواجه بوده است. هنریتا فور رئیس اجرایی یونیسف صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید جهان قبل از بحران ویروس کرونا با بحران سرخکان دست و پنجه نرم میکرد. با گفته او این بیماری در جهان پایان نیافته. WHO میگوید واکسین سرخکان از سال 2000 میلادی زندگی 25.5 میلیون تن را نجات داده است. سرخکان یکی از بیماری ساری بوده که بیشتر کودکان زیر 5 سال را صدمه می‌رساند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
از خروج طالبان از کابل و شکست رژیم این گروه در افغانستان امروز 19 سال می گذرد. اما این گروه دوباره منسجم شده و در حال حاضر با حضور فعالش در بیشتر ولایت‌ها در جنگ با دولت افغانستان به سر می برد. همکار محمد حکیمی در این گزارش به چگونگی شکست گروه طالبان در افغانستان و علت انسجام دوباره این گروه پرداخته.
کابل این روزها با جمعیت بیش از 5 میلیونی‌اش روزهایی را تجربه میکند که در آن خبری از حاکمیت طالبان و محدودیت های این گروه بر شهریان این شهر نیست. گروه طالبان با ورودشان به کابل در ششم میزان سال 1375 خورشیدی محدودیت‌های زیادی بر باشندگان این شهر از جمله منع پخش و شنیدن موسیقی، محرومیت زنان از حق آموزش و پرورش و گشت و گذار بدون محرم وضع کرد. روایت شهریان کابل از چگونگی وضع محدودیت طالبان بر مردم این ولایت همسان است. میگویند که تأکید این گروه بر تطبیق مراسم مذهبی بنابر تعریف خودشان از دین اسلام حتی بر مردان هم سختگیرانه بود. محمد سلیم از باشندگان کابل به رادیو آزادی میگوید
در دوران طالبان خو بیادر نمو قیدادی اونمو بود که سیاسرا از خانه خود برآمده نمیتانید. مردم مردایی نمی بود که بیادر با نماز خواندن بیادر ریش ماندن و بیادر جان و قاضی در هر جایی با نماز تاده شدن و اینمی کارا بود. موسیقی بند بود. نماز خواندن سپیره ایش دیدیم ما بودیم دمی شهر کابل دمی مواجد پل خیشتی ما لاور لیلامی آورده بودیم بزور مرخستان بی وزود سر نمازم ستاده شدیم.
باشندگان کابل میگویند که اکنون وضعیت در شهر کابل تغییر کرده و با وجود ناامنی ها مردم بدور از محدودیت هایی که طالبان در زمان حاکمیتشان وضع کرده بودند زندگی میکنند و آزادی های زیادی دارند. حملات 11 سپتامبر در آمریکا زمینه سقوط رژیم طالبان را در افغانستان فراهم کرد. پس از این حمله ها آمریکا از طالبان خواست که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را به نام بسپارد، گروهی که مسئول این حمله ها شناخته می شد. اما رد این خواست آمریکا زمینه حمله آمریکا و همپیمانان ناتو را به افغانستان فراهم کرد. امریکا حمله هایش بر افغانستان را در 7 اکتبر 2001 آغاز کرد و سرانجام نیروهای ائتلاف شمال با همکاری مستقیم امریکا طالبان را در 13 نوامبر همان سال مجبور به ترک کابل کردند. اما با وجود 19 سال جنگ، صدها هزار نیروی دولت افغانستان و ناتو، گروه طالبان نه تنها اینکه به گونه کامل شکست نخورد، بلکه در مقایسه با اوایل سقوط رژیمشان منسجم‌تر فعال شد. احمد ضیا مسعود معاون حزب جمعیت اسلامی و معاون رئیس جمهوری پیشین افغانستان که در آن زمان عضو فعال دولت مجاهدین به رهبری برهان الدین ربانی بود، باور دارد که طالبان به دلیل داشتن یک ساختار سیاسی دیکتاتوری مذهبی بستر فعالیت‌های تروریسم بین المللی را فراهم کردند. آقای مسعود میگوید یکی از اصلی ترین عوامل همین بود که جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا در همکاری با جبهه اتحاد شمال برای سرکوب طالبان آستین برزد و در یک ماه افغانستان را از وجود یانام پاک کرد. اما چی سبب شد که طالبان دوباره منسجم شدند؟ به باور احمد ضیا مسعود چندین عامل از جمله عدم نابودی پایگاه های این گروه در جنوب و جنوب شرق افغانستان، عدم بهبودی رابطه حکومت وقت افغانستان با حکومت پاکستان و بی‌توجهی به تأمین امنیت و توسعه روستاها سبب شد که طالبان دوباره منسجم شوند.
حکومت کابل خصوصا در زمان کرزای صاحب بعد از 2 سال یا 3 سال نتونست رابطه خود با حکومت پاکستان بهبود ببخشه. تنش‌های بین آقای کرزای و پاکستانی ها دوباره به وجود آمد و این سبب شد که پاکستانی ها دوباره دست از ازی شوند که طالبان را سازماندهی کنند و اینا را دوباره به افغانستان گسیل دارند.
حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و از رهبران پیشین جهادی بدین باور است که تصمیم نابودی رژیم طالبان از سوی جامعه جهانی پیش از حملات 11 سپتامبر گرفته شده بود و این حملات سبب شد که این روند تسریع شود. با گفته او پس از شکست طالبان در 2001 ادامه حملات بر افراد این گروه و شامل نساختن این گروه در حکومت جدید زمینه انسجام دوباره یونان را فراهم کرد.
تقریبا ما تجربه ما در وقت نگار بود در کل افغانستان همی تو شد کم یاد مرمه کشیشته بودن و هم در طرف وطای ازامی و وطای خارجی ها رفتن وارا تلاشی کدن وارا بازاب کدن، یعنی یک رقم این مردم ما یعنی حرکت های ما آماده ساخت که پس به کو بروند.
اما روایت اعضای پیشین گروه طالبان اندک متفاوت تر است. مولوی قلم‌الدین وزیر امر به معروف آنه ای از منکر رژیم وقت طالبان بار ملامتی را بر شانه های جامعه جهانی می اندازد.
ما انتظار داشتیم که مجامع بین المللی با کابل آمد افغانستان انشاءالله آرام می شه و ما صاحب یک حکومت بارفا و قانونمند می شیم. متاسفانه که نشد. واکه آمدن اندیوالای داخلی خود با خود گرفته و شروع پشت طالبا کردن. طالبایی که در خانه شیشته بودن نماندن، اموار گرفتار کرده و به باگرام نقل کردن یا به گنتنامو بردن.
سرانجام پس از کم و بیش 19 سال از براندازی رژیم طالبان، امریکا در سال 2019 باب گفتگوها را با طالبان باز کرد و توافقنامه صلح دوحه را به تاریخ 29 فوریه 2020 با این گروه امضا کرد که بر بنیاد آن باید تمام نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند و طالبان هم روابطشان را با گروه‌های هراس افغان قطع کنند و اجازه داده نشود که از خاک افغانستان در برابر آمریکا و متحدانش استفاده شود. با این همه از یک سو حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی فکر میکند که اگر گفتگوهای صلح با طالبان به نتیجه نرسد جنگ همچنان ادامه خواهد یافت. و از سوی دیگر احمد ضیا مسعود معاون رئیس جمهوری پیشین افغانستان میگوید گفتگو با گروه طالبان بی نتیجه است و برای حل مشکل موجود در افغانستان و پایان جنگ حکومت افغانستان باید پیش از همه با پاکستان به تفاهم برسد تا دوباره گرفتار انسجام گروه های جنگی نشود و صلح دائمی تامین شود.
از شکست رژیم طالبان در افغانستان امروز 19 سال گذشت. شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین، از دوران حاکمیت طالبان چی خاطرات دارین؟ به شماره 818 از طریق تلفن‌های افغان بی سیمتان پیام بفرستید، ما آن را نشر میکنیم.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شمار از صنعتگران ولایت بامیان به منظور بازاریابی و رونق صنایع دستی برای نمدهای ساخته شده از پشم گوسفند نقاشی می کنند. گلامیز شریفی از بامیان جزئیات دارد.
صابره حبیبی دختر صنعت پیشه بامیانی است. او در میان یک دکان کوچک با دیوارهای پوشیده از تصویرهای زیبا و خلاقانه نشسته، روی نمدهایی که از پشم گوسفند ساخته شده نقش می اندازد. تصویرهای زیبای مناظر طبیعی و عکس از چهرهای افراد که بروی نمد اینجا به چشم می خورد محصول کار وی است.
ما خودیم در بخش نمد که روی نمد نقاشی می کنیم و دیزاین نمد است، در این بخش همکاری می کنم و این بخش قسمی است که نه تنها زمانی که ما خود ما دیزاین می کنیم نمدها رو می فروشیم، علاوه از بعضی از انجمن ها و بعضی شرکت ها اینا لوگوی اما شرکت شان میاره بر ما و ما اونا رو برشان دیزاین میکنیم.
صابره محصل سال اول پانتون بامیان در رشته اقتصاد است. او هدف این کارش را در کنار خلق آثار هنری، منبع اشتغال و درآمد اقتصادی برای خانواده اش عنوان می کند.
وضعیت اقتصادی اکثر مردم خود بامیان چندان خوب نیست و یک از راه های بسیار خوب است. بسیاری از توریست ها اینا از خارج و داخل کشور میاین و بله ازی که درخواست های زنار پوره میکنن و اونا میتونن چیزی که خواسته باشن بگیرن، بله ازی در قسمت اقتصادی در وین فامیل ها بسیار کمک میکنن.
غلام علی یکی دیگر از تجارت پیشگان بامیان 30 سال است که در تولید نمد و قالین فعالیت دارد. او اکنون یک کارگاه تولید و نقاشی روی نمد ایجاد کرده است که در آن 300 خانم مصروف کار هستند.
ما دیزاین های سابقه در روی نمد کار کردیم که بسیار فروش داره، خصوصا اروپا زیاد میخرم، مشتری زیاد داریم. در ضمن ما عکس در روی نمد هر کس که عکس خدا بده برش میکشیم، دیگه از فرشش نمد بود، دسکاول، پوش کمپیوتر، باکسک، تمام چیز ما داریم، زیر پیاله ای، زیر چاینکی، زیر قابی که بسیار فروش خوب داره.
نقاشی روی نمد یکی از صنایع دستی پرطرفدار در بامیان است که بیشتر توسط گردشگران خارجی خریداری می شود و گاهی به عنوان تحفه و یادگاری در مجالس بزرگ به دست بزرگان هدیه داده می شود. حکیم احمدی که برای سیاحت از کابل به بامیان سفر کرده، نقاشی روی نمد را هنر منحصر به فرد بامیان می داند.
واقعا جایی که همین وسایل سنتی رو فروش داره واقعا بامیان هستش. یکی ما از نمادای دستاورد بامیان مخوش محمد خیلی واقعا جنبه زیبایی داره. نماد ساده ما زیاد دیده بودم، اما وقتی که چشم به نماد نقاشی شده و حکاکی شده بامیان افتاد، مخصوصا چی نقاشی سنتی و فرهنگ های افغانستان دهی گنجانیده شده، چون مخوش محمد.
زنان در ولایت بامیان انواع گوناگون صنایع دستی را تولید می کنند، اما نقاشی روی نمد هنری است که به تازگی در بامیان رایج شده و توجه اکثر گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
جانعلی عزتیار از دایکندی نوشته: من هیچ خاطره خوش از دوران طالبان ندارم جز رنج، بی‌سوادی و بی‌عدالتی. جاوید از خندار نوشته: خاطره بنده در یک روز 8 بار جبرن نماز خواندن و او هم 5 بارش بدون وضو. جمعه خان جانانه از خندار نوشته: طالبان نه آن زمان که در قدرت بودند به فکر مردم بودند و نه حالا هستند. این گروه برای پاکستان کار میکند. ستار سلطانی از کابل نوشته: از روزهای تاریک رژیم طالبان خاطرات بد دارم، نمی خواهم تکرار شود. علی کریمی از بامیان نوشته به خاطر کشته شدن خبرنگار رادیو آزادی در هلمند به همه همکارانش غم شریکی می کنم. کریم شیداز غزنی نوشته دشمن باید بداند که با شهادت اشخاص بیگناه هیچگاه حقیقت پنهان نخواهد شد. رحمت الله عادل از قندار نوشته مهم است که ما افغانها باید خود به خاطر آبادی وطن دست به کار شویم. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی پخش می‌شوند. یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل است. باز هم جاوید نعیمی را با خود در استودیو دارم تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
دفتر ولی کابل از کشته شدن دو تن در نتیجه انفجار صبح امروز در ولسوالی پغمان خبر می‌دهد. ناصر مهری سخنگوی ولی به رادیو آزادی گفت که قربانیان و زخمی‌های این رویداد نیروهای امنیتی بودند. پلیس ولایت اروزگان تایید می‌کند که ساختمان ولسوالی دهراود به دست طالبان سقوط کرده. جان محمد کریمی قماندان امنی ولسوالی دهراود به رادیو آزادی گفت که جنگجویان طالبان ساختمان قماندانی امنی را نیز تصرف کردند. وزیر صحت قزاقستان میگوید که کشورش آماده همکاری با افغانستان در بخش صحت است. الکسی تسوی روز گذشته در گفتگوی آنلاین با احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان همکاری صحی میان دو کشور را مهم خواند. سازمان عفو بین المللی از قتل عام غیر نظامیان در بحران ایتوپیا خبر می‌دهد. این سازمان گفته که شمار از غیر نظامیان در منطقه در نتیجه درگیری میان حامیان حزب حاکم تیگرای و نیروهای حکومت فدرالی قتل عام شدند. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که جو بایدن در ایالت آریزونا برنده شده. این ایالت 11 رأی الکترال یا هیئت انتخاباتی برای ریاست جمهوری دارد. به این ترتیب جو بایدن تا اکنون 290 رأی الکترال به دست آورده. و سازمان صحی جهان WHO مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های عفونی ایالات متحده آمریکا میگویند با همگیری ویروس کرونا شیوع بیماری سرخکان در جهان به بلندترین سطح آن رسیده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد آمادی نشر است. در برنامه امروز که به میزبانی اسیب تلاش تهیه شده در مورد بیجا شده ها و روند کمک رسانی با آنها پرداخته شده است.
برای این ساعت از رادیو آزادی از امروی
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لا آزادی رادیو نه.
د هوا په سړیدو او د ژمي په رارسیدو سره په افغانستان کې د جګړې او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي او زیانمن شوي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. په افغانستان کې په وروستیو کې یو له طبیعي پیښو ځپلی ولایت پروان دی. پروان کې د سیلابونو له امله ګڼ شمېر کسان مړه، ټپیان او ځینې هم نادرکه شول. له دغې غمیزې وروسته اړوندو حکومتي بنسټونو او خیریه بنسټونو دغه راز یو شمېر سوداګرو د دغې پیښو قربانیانو ته د مرستې لاس وغځاوه. اما شکایتها در مورد حیف و میل شدن این کمک ها پای هیئت حقیقت‌یاب ولسی جرګه را به این ولایت کشانده بود. یافته های این هیئت از حیف و میل شدن و فساد در این کمک ها پرده برداشته است. د ازادی رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرغلاست. زه حسیب الله تلاش د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3:40 پس از ظهر و تکرار آن روزهای جمعه از ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد به مشکلات بیجا شده ها و سیلاب زده ها، روند توزیع کمک ها به آنان، ضعف مدیریت در توزیع کمک ها به بیجا شده ها و سیلاب زده های پروان، فساد در این کمک ها و همچنان یافته های هیئت اقتیاب اولیس جرگه اختصاص یافته است. در برنامه این هفته سید احمد سیلاب عضو ولیسی جرگه و عضو هیئت حقیقتیاب این جرگه، احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی و وحیده شهکار سخنگوی والی پروان با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. درنو اوریدونکو پیل بله خغلی سیلاب څخه وکړو. خغلی سیلاب تاسو خبرونه تر ډیر زیات خره خلاص. پروان ته د ولسی جرګې د حقیقت موندونکو پلاوی د تک هدف څه وو؟
تاسو به تر معلومه ده چې څومره مخ کې په کندهار کې د پروان ولایت کې موسمی بارانونو د وجې څخه د سیلابونو د وجې څخه البته یو علاقه کې غر شویدل یو او پرداسې د اوبو د ډیرو راتلو او د سیلابونو د ډیرو راتلو په دغه باندې په خاطر باندې د ډیر کورونه البته نړیدلی وو او ډیر کسان بې سرپناه شوي وو. نو د هغه خلکو شکایت دا و چې د دغه په نامه باندې د پروان د سیلاب ځپلو کورنیو په نامه باندې په میلیناو مرسته راټول شوله او ډېر خلکو مرسته وکړله. دغه مرسته نه تر مستحقو کسانو پورې رسېدلې ده، یو خو تر مستحقو کسانو پورې دا مرسته نه ده رسېدلې، بل اکثره کسان هلته د مرستې څخه پاتې دي. درېیمه خبره دا ده چې دغه مرستې اوس هم په ځینو ګودامونو کې دغه سوي دي، ساتل شوي دي. دا موضوع د ځینو وکیل صاحبانو د خوا څخه په تالار کې مطرح شوله، د بیا ولسی جرګې تالار ته دې باندې فیصله وکړله چې موږ څلور نفره د دغه موضوع د حقیقت پیدا کولو په خاطر باندې و پروان ولایت ته ولاړلو. اول مو ورته د والي صاحب سره ولیدله، د والي صاحب د لیدلو څخه وروسته چې ابتدایي معلومات یې راکړله بیا ولاړلو محل د واقعیې ته. واکانم ډېر خسارات و بارانونو ډېر خسارات رسولي او هغه د چیغې و بغارې د هغه خلکو چې مو واورېدله تر اوسه پورې هم هغه خلکو چې تر هغه ورځې پورې چې موږ ورتللو نه د پروتې دپاره بستره، نه د اوسېدلو دپاره ځای، نه د اغوستلو دپاره کالي او نه هم د خوړلو دپاره غذا درلوده. بیا هغه معلومات چې موږ پلاستیکي معلومات چې د محل خلکو موږ ته راکړي وه چې دغه مرسته شوي مواد په کوم ځای کې ساتل شوي دي، بیا ولاړلو په هغه مواد تقریبا درې و که څلور ځای و ترافیک مدیریت کې و، ضد حوادث په ګودام کې وه او دغه یو دوه ګودامه یو بل ځای و چې د ښارسازۍ په دغه کې وه، په ګودامونو کې وه. د دې تعداد ډېر زیات و، د دې موادو تعداد ډېر زیات و، د اندازې څخه زیات و. دغه تعداد د چې په هغه کې وریجې وې، براو چای وی غوړی و، لوبیا و، غوښه و، کیک و، بسکیټ و، د کالو پنځلو صابونه و، پرشونه و، توسان و، د لوښه و، د کور، یعنی هیڅ داسې یو شی نه و چې په کور کې دې استفاده کیږي او دا او په هغه ګودامونو کې دي نه و. د دې تعداد اندازې څخه ډېر زیات و چې هلته نه مالیات تقریبا په یو نیم دوه موټر یوازې مکرونی الته پکښې دغه پرته وه، نور نو تاسې دغه چې نورو شیانو باندې دغه ورکوي حساب ورته کوي، او لباسونه د کوچنیانو د ښځو د لویانو د سپینسرو ده، یعنی هر شی پغزه که وجود دلودی ولی اغه مستحق قسم ته نو ور کول سوی پغزه کی دغه سیو دتسیو
مننه سلاب صاحب. خو یو موضوع باید روښانه کړو چې د دغه موادو او توکو چې د اړتیا وړ توکو دي په ځانګړې توګه دغه سلاب ځپلو بې ځایه شویو ته د دغه د هغوی ته د نه ورکولو لامل څه و او ولې په دغه ځایو کې ځای پر ځای شوي یا زیرمه شوي وو؟ آیا دا د دغه اړوندو ادارو لخوا شوي که نه؟ دا د فساد لامل د غوی ته نو سپرل شوی په ځنګړی ځایونو کې دوی پټ کړی وو.
موږ مالته چې ورغلو دغه شان موږ الته پیدا کړ. دا هغه څه و چې موږ د سترګو لیدلې حال او ویډیو یې ما خپل په صفه باندې دغه کړل پورته کړل. راغو ډیر دغه دا یو بل خبره مو چې ټول خوراکي او غیر خوراکي توکي سره بدل کړی، یعنی وړو د کالو پینځل د صابون سره یو ځای کړی او صابون یې د بسکیټو د جیو سره یو ځای کړی. یعنی هغه ځینې شیان وو چې په تاریخ تېر دغه که ځینې شیان وو چې بیا په کنټینر کې باید نه وای ایښول شوي چې هغه خپل دغه د لاسته خور کي او کې وخوري مې د انسان ته به زهرو دغه ګروي. موږ چې د محلي ادارې د والي صاحب او د رئیس ضدي اواجسو د دوی څخه پوښتنه وکړله، هغه موږ ته په جواب کښې وویله چې موږ وخت نه کوي سیدا، موږ د شهیدانو د جسدونو په راښلو په جیو باندې مصروف وو، د هغه څخه وروسته مو پر د شهیدانو کورنۍ ته د پیسو د دې د توضیح په حساب د اکرامې په حساب باندې مصروف وو. نو موږ دا ساتلي وو، موږ ویل چې یو ښه فارغه وخت بیا دغه کړله فارغه وخت بیا د توضیح کړو. در حال چې دوی کافي وخت درلودی، تقریبا د یوې میاشت څخه زیات وخت پر دغه دغه باندې تېر شوی پر دغه مواد، ځکه چې هغه وخت خدای شوه چې د افغانستان د ګوټ ګوټو څخه هغه ویډیو وي چې په تلویزیون دغه باندې پر اجتماعي رسنیو باندې یا په میډیا باندې تلویزیون او پر دېو باندې خپرې یا په راډیو باندې دغه بحث کېدی، هغه ډېر دردونکي ځورونکي او کړونکي وي. نو د افغانستان دغه د داخلو د خارجو څخه یودم هلته دغه راغلله، یودم هلته کومکونه راغلله، هغه کومکونه هلته بیا نه معلومېدله. داسې دا بله خبره دا وه چې دغه کومکونه په یوه نفر پسې نه وسات. مثلا د ضدي اواجس کومکونه چې وه دا د جلا د دې کې د جلا شخص څخه وه، د شهرزازي د ګودامو کلي د جلا شخص څخه دغه ورڅخه وه، او د ترافیکو د کنټینرانو کلي د جلا شخص وه. یعنی یو متعید یې نه درلوده چې دا خپله د قانون خلاف ده، او ټوله مواد ثبت راجستر شوي نه وه چې ټوله دې ثبت راجستر وو. دا ده بل ځینې کسان ته پیسې ورکول شوي، ځینې کسان ته د شهیدانو د دېو پیسې نه وې ورکول شوي، ورکول چې بیا مو هغه ټوله کسان راوغوښتله. دغه نو موږ په دې خاطر باندې چې ښه مستندسازي وسي مخکې تر دې چې موږ دغه ګودامو ته ولاړ شو، یپلامو محل د واقعې ته ولاړلو، په هغه ټولو څو ځایه چې سیلاب ځپلې کورنۍ وې پکښې او د خپل کورنۍ غړي یې د لاسه په هغه ساحه کښې ورکړي وو او کورونه یې ټوله نړېدلي وي، یا نسبي نړېدلي وه، هغو ساحو ته ولاړلو. د هغه څخه مو پیلمبرداري وکړله، د هغه څخه وروسته مو ګودامونو ته راغللو، هغه ځای چې موږ معلومات درلودې هغه ځای ته مستقیما ورغللو، او دغه ګودامو څخه مو پیلمبرداري وو. عکاسي دواړه مو وکړله، بېرته راغلو د والي صاحب سره مو شریکه کړله، او والي صاحب ته مو وویل چې هر څه عاجل دغه کورنۍ چې پاتې دي و دغه کورنۍ ته دې دغه مرسته د یو ګډ ایحت د طرفه څخه د مطبوعاتو و مخ ته ورته توضیح شي مستحقینو ته.
تاسو ویل چې مونږ په پیل کې خدمتمندونکی پلاوی له والي سره ولیدل تر څو لومړني معلومات ترلاسه کړي، آیا هغه مهال والي یا هم اړوندو چارواکو چې تاسو ورسره لیدلي وو تر څو لومړني معلومات ترلاسه کړي په دغه اړه باندې تاسو ته معلومات نه و درکړی او نه ویلي چې دغه
خبره هم په دغه ځای کې ده؟ خبره هم په دغه ځای کې ده چې په هغه ځای کې موږ سره والي صاحب ته د دغه موادو په مورد کې چې دغه مواد په دغه کې په پروان کې په ګودامونو کې وجود لري هېڅ نه وه معلومات، نه نسبي نه کلي معلومات راسره شریک
کړي. تاسو پوهېږئ چې
فاکتي معلومات وه چې د محل خلکو زموږ سره شریک کړي وو.
تاسو د یو قانون جوړونکي په توګه باندې په دې باندې پوهېږئ چې د کتمان حقیقت یا د حقیقت پټول خپله یو جرم دی، او دا د اداري فساد سره د اتلس ګونو موارد یو مورد هم بلل کېږي. وروسته تاسو اقدامات څه وو په دې برخه کې؟
یوازې په هغه ځای کې داسې نه و سوي چې هلته کتمان د معلوماتو څخه وو او یا هم کتمان د موادو دغه څه وو، بلکې هلته مواد مستحق کسان ته نه ور درته ای هاتلته پګاده باندې وی سلام وکړه چې البته علت تر هغه ډیر دردونکي زورونکي کړونکي د ویر او اندېښنې وړ وو چې تاسو اوس بحث پر کوئ یا هم اوریدونکي په مورد کې فکر کوي. البته یو مورکی راغله د خپل کورنۍ ټول غړي د لاس څخه ورکړي وه. یو ماشوم هلته وتفات دی د جیل مسی دی، هغه د خاورو څخه یو بړستن راباسي چې دغه بړستن پریوي او بیا هم ماشا ماشامې بیا خپل پر ماشوم پر دغه لمسی باندې اچي. هلته هر څه چې هغه خلکو درلود بل هغه ټوله سیلاب د سیلاب اوبو د ځان سره دغه کړي وه، د ځان سره وړي وه. یعنی وضعیت ډېر دغه موږ که موږ وخت درلود دی اصول خو داسې وه چې باید یو پلا دغه ټوله مواد دغه څه یې وایي ثبت راجستر څه یې وایي او د یوه متمد په جام کې کوي څه وایي دغه څه وروسته تودې شوي. مګر موږ د انساني پاجې د مخنیوي په خاطر باندې سره کښېنستلو او هغه حالت چې موږ هغه چیغې او بغارې او هغه ژړاوې چې موږ هغه لوږ او فقر چې موږ هغه بېوزلي چې موږ ولیدله موږ دا لازم وګڼله چې ولي صاحب ته ووایي چې په زر د یوې اصلي کې مستحقو کورنۍ ته ټولو ته دا مواد دغه ور وویشه. پاته دغه په حساب باندې څو مادوه مو څه چې مونږ ته په سترګو باندې لیدلې وه هغه مو ټوله و تالار ته دغه کړله ګزارش ورکړه. تالار ته اصلاح وکړله چې دغه موضوع دي د دغه معلوماتو سره ودی څارنوالۍ ته ولاړ. زموږ مسؤلیت او مکلفیت همدومره وو چې ګزارش مو تالار ته ورکړي او دا د تالار تصمیم و چې دوسیا باید ودره ته ولاړ شي، باید اصلي او قضایي ارګان ته ولاړ شي. دغه څخه وروسته نو دوسیا د هغو سره ده.
ډېره زیاته مننه. د خبرونې له پیل مخکې کوم ویډیو چې تاسو ورڅخه یادونه وکړله ما ټول ولیده. یو په پښتنه هم په مغه ویډیو کې دا و چې تاسو د هر کانټینر دروازه خلاصول او په کانټینر په منځ کې د شتو کو پاړه باندې مو معلومات ورکول. خو تر اخره پورې یو اندېښنه یو پښتنه چې ما سره هم پاتې و هغه دا چې هیڅ یو لست یا دغه موارد تاسو هم ویلې چې دا نو فهرست کړي او څومره ډاډه یاست چې تاسو د چیرونو او د معلوماتو له تکمیلولو وروسته د بیتره تک څخه وروسته مو دغه مواد په سمتوګه او هغه ډول چې تاسو ورته ورڅخه یادونه کړې و اړوند کسانو ته یا هم اړو کسانو ته ورکول سی وي.
بله بله دغه د وکیل صاحبانو دا تایید کړل چې مواد دغه د پارلمان وکیل صاحبانو تایید کړل چې مواد دغه سوله مصاحب کسان ته ورورسیدل. موږ په هغه حد کې مدني ټولنې ولایتي شورا د پارلمان د پرونده پارلمان غړي او د علماو د شورا رئیس د شوزو رئیسایو د شوزو چارو رئیس دغه د څو کسیز پلاوی مو ورته دغه کې په هغه فیصله کې مو ورته ویشته کړي چې دغه مواد دي د لیست مطابق دا غو لیست چې کورنۍ د سیلاب له امله څخه ځانمن کیږي مطابق یې اول هغه کورنۍ ته دغه چې بیا وروسته هغه نسبي چې تاوانونه ورسره دغه څخه چې وروسته د شیدا او مالینو کورنۍ ته دغه ورسره چې هلته مواد ډېر و تر سیلاب زپلو کورنۍ او هغه مواد ډېر و دا چې موږ یو وخت راکړل دا فقط یو ډیر جزئی شی و البته بیخي د اندازې څخه کم شی موږ وښوي. البته اصلي مواد شو البته نور دغه وچ ګودامونه په ډاکو یعنی هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه په کور کې استفاده کیږي او په هغه ځای کې وجود نه درلودي.
تاسو دغه موادو په اړه باندې معلومات ورکړل چې د بیلابیلو ادارو پورې اړه درلودله. یو هم د طبیعي پیښو د رسیدو په چارو کې دولت وزارت هم وو. تاسو د دوی څخه معلومات اخیستي وو؟ آیا دوی هم دغه معلومات تاسو ته درکړي وو چې موږ دغه عمره مواد په دغه زیرمه ډیپو کې لرو او تاسو د دې څخه هم څارنه وکړئ؟
معلومات نه وو، معلومات موږ نه ورکړي، نه یوازې معلومات نه راکړل بلکې همکاري هم ونه کړل چې دغه مواد هغه څخه ورسم ډیر مشکل چې ته و پر اساس یې زدي اواز کې دغه وجود درلود ځکه که زیاتې زدي چون دغه موضوع منحیث د ارتباط خپل شخصا پر اساس یې عمر زدي اواز کړی که هغه په وخت باندې خپل مسؤلیت او مکلفات او وظیفه په صحیح توګه باندې د کړي وای د خدای څخه ویر درلود لاله او دغه مظلوم ملت د احد څخه ویر درلود نو بیا دغه مواد نه ذخیره کېدل هلته به پر وخت باندې مستحقو کسانو ته دغه ورسېدلی وای
ډېر زیاته مننه.
موږ ما خپل د وزیر صاحب سرم د وزیر ضد اواجز سرم د دغه شخص د لیري کولو په شخصي توګه باندې مو د لیري کولو او د پلان د وظیفې او کتمان د موادو او چې دا خپلم جرم دی او بیا په داسې یو حالت کې چې هلته خلک د مرګ سره دغه د لاسو ګریوان دي او ډېر دردونکي ځورونکي او کړونکي آلات لري پر دغسې آلات باندې موږ دومره بې رحمه یو دومره ظالم یو چې د بل کومکونه چې نورو کسانو کړي دي هغه کومکونه هم د دوی څخه رادغه کوو ما ته ولا زه خپله ما ته هم درداوره وه هم رنځاوره وه هم شرماوره وه د یو ځوان په صفت باندې چېرته زه ورغلم د یو افغان په صفت د یو مسلمان په صفت باندې تاسو باور وکړئ چې هلته ما د هغه ملګري راسره وه د دغه خلکو پر چیغو او بغارو باندې زما څخه د اندازې څخه زیات وژنل شو ځکه چې هغه حالت نخیس د تحمل وړ نه و زه خپل اریان وهغه چا ته وم چې دغه مواد یې هلته سره ساتلي وه چې دغه موږ د یوې لازې دپاره ورغلو موږ یې دلته دونه یې ودردولو ورنځولو او ویژړولو دوی هلته په هغه ځای کې اوسېدله او د هغه منطقې خلک وڅره کمې پر خپل ولس باندې زړه نه سوزل کېدی دا ما سره خپله یو سوال او 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 د ټول ملګرو سره مو دا سوال
ډیر زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځم ښاغلی سلاب همکارمان تلاش دارن که با وحیده شهکار سخنگوی والی پروان در مورد ادعاهایی که آقای سیلاب گفتن و در مورد پنهانکاری هایی که در مورد مواد وجود داشت تا اونا پاسخ بدهند. متاسفانه تلفنشان خاموش است، ما باز هم تلاش میکنیم. اما احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث با ما هستند. آقای عظیمی به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. قسمی که آقای سیلاب گفتن وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی یکی از نهادهایی بوده که پنهانکاری کرده و در رساندن کمک ها به موقع به سیلاب زده ها و بیجا شده هایی که در پروان حضور داشتن اینا سوی مدیریت داشتن و نتونستن به موقع وظیفه خود انجام بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و جناب سیلاب صاحب. خدمت شما باید عرض بکنم که سیلاب های اخیر یک فاجعه بسیار وحشتناکی بود که ما در تقریبا حداقل دو دهه‌ای که اینمی اداره نسبت به گذشته فعالیت چه مقدار پررنگتر شده شاهد نبودیم. بنابراین سیلاب های اخیر و مخصوصا ولایت پروان بیشترین آسیب را متاسفانه هموطنان ما در شهر چارکار و نواحی شهر و همچنان رسوالی ها متحمل شدند به پیشینه بود و تلفات هم که شما شاهد بودن بسیار زیاد بود. به او خاطر بر یک بسیج ملی نیاز بود تا وضعیت مدیریت میشد و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث که جناب وکیل صاحب در جریان هستند تشکیلات بسیار محدود، امکاناتش بسیار محدود و با این تشکیلات و با این امکانات او فاجعه را مدیریت کردنش غیر ممکن بود، ولی با توجه به اینکه نهادهای همکار ما در کمیسیون عالی دولت مبارزه با حوادث، خود وکیل صاحبای ما از مجلس از اردو مجلس و شورای ولایتی که در ولایت پروان با کمیته عضویت داشتن فعالیت کردن که دست کم ما تانستیم در تبانی با اینها و جمع اعضای کمیته ولایت مبارزه با حوادث به نیازهای اولیه هموطنان ما رسیدگی بکنیم که همان آمو آب آشامیدنی و غذا و سرپناه و مسائل به صورت آنی نیاز بود. طبیعی است که در جغرافیایی که ما شما زندگی میکنیم کمک رسانی یا فعالیت های اموری بشر دوستانه یک مقدار سنگین است. خب حتی در برخ جا ما به حدی به مشکل مواجه میشیم که مسیر راه صعب العبور است، ناامنی ها است، باعث میشه که ما مواد خود در اختیار نماینده های مردم، یعنی نماینده های مثل بزرگان قومینا در اختیار از اونا قرار بدیم، از طریق از اونا برای مردم توضیح شد. طبیعی است که شفافیت زیر سوال میره. در مسئله پروان چون بیجار شده و متضررین بسیار زیاد بود، تنها یک نهاد ظرفیت مدیریت از این نداشت. به او خاطر ما در کنار کمیته ولایتی مبارزه با حادثه با خود داشتیم، کمیسیون جداگانه شکل گرفت تحت ریاست والی ولایت پروان که همه اعضای حکومتی و همچنان جامعه مدنی روحانیون در او کمیسیون عضویت داشتند که کمک ها نه تنها از آدرس نهادهای حکومتی مثل وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث امکانات چه فراهم می ساخت، مؤسسات غیر حکومتی، بنیادهای خیریه، نمایندگان مردم در هر دو مجلس، در شورای ولایتی از سراسر افغانستان کمک‌هایی را که برای مردم ولایت پروان داشتن، اینا برای یک مدیریت جامع و تیم منظم نیاز داشت که ما کمیسیون را واگذار کرده بودیم به والی سر ولایت پروان. اونا بیشتر دخیل در قضیه بودن و مدیریت میکردن، اما روی هم رفته در امور بشر دوستانه با توجه به اینکه ما تلاش‌های زیاد خود را انجام می‌دهیم، شکایت‌ها می‌باشد، طبیعی است. مثلا ما هر دیاست هر خانواده را برای توزیع کمک‌های خود 6 نفر انتخاب کردیم، اما خانواده‌ای هستند که تعدادشان 8 نفر است، میان ضرب 2 می‌کنند یا ضرب 3 می‌کنند، می‌خواهند که اما امتیاز 3 خانواده را از آن خود بسازند، در حالی که او پکیج‌های ما برای 6 نفری از هر خانواده. اینجاست که ما یک مقدار به تثبیت و تشخیص خانواده که متضرر هستن نیازمند هستن.
آقای عزیزی بسیار ببخشین که من صحبت های شما را قطع میکنم. ببینین، ظرفیت در توزیع، داشتن ظرفیت و یا هم نداشتن ظرفیت در توزیع کمک ها یک بحث است، اما در اینجا بحث کتمان حقیقت که خودش یک جرم و یکی از موارد اجدگانی مبارزه با فساد و در کل فساد هست. آقای سیلاب میگه که ما در اونجا وقت رفتیم به خاطر جمع‌آوری معلومات ابتدایی، ادارات مربوطه به شمول وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در مورد امو ذخیره یا هم دیپوی از موادی که داشتن معلومات ندادن، بلکه ما بر اساس معلومات اپراتیفی از محل تثبیت کردیم که در این موقعیت در این منطقه یک دیپوی از مواد وجود داره که مربوط که یکی از اینا مربوط وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی میشه.
من خدمت جناب وکیل تبرز بکنم که ما یک نهاد حکومتی هستیم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در مرکز یک وزارت است. ما در ساختار حکومتی نقش داریم و جزی از ساختار حکومت هستیم.
نماینده ها و مسئولینتون در اونجا هم حضور داشتن؟
در تمام ولایات ما نمایندگی خود داریم. من چنین عریضه یا چنین اصطلاح میره از وزارت، از مجلس نمایندگان در وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث دریافت نکردیم که از ما خواسته باشن که شما چند گودام در ولایت پروان دارین و اونجا امکاناتتان چقدر بودن. یعنی در وزارت یک چنین استلامی برای ما نرسید از توی مجلس نمایندگان. در خود کمیته ولایتی مبارزه با حوادث تفحص و جستجو و حقیقت‌یابی صورت گرفته که اونجا در رأس کمیته والی صاحب ولایت از کنا پاسخگو هستند. اگر جزی از او اعضای کمیته که ریاست مبارزه با حوادث است، اونا امکاناتی که در اختیار خود داشتن و کمیته فراهم ساختند که رئیس کمیته والی ولایت از تمام فرصت ها و امکانات در اختیار والی ولایت قرار میگیره. آنچه که وکیل صاحب در جریان صحبت ها در اول که من گوشی درست شبکه کار میکرد گرفتم، خودشان هم عرض کردن که در رأس کمیته والی ولایت بوده و تمام امکانات و فرصت ها از طریق کمیته باید به مصرف میرسیده که ما قطعا این را تایید میکنیم باید از طریق کمیته.
پس مسئولیت نمایندگی و نماینده های شما در اونجا چی بوده؟
نماینده ما سکرتر کمیته است. تمام فیصله های کمیته برای ما ارجحیت داره و اولویت داره، فیصله های مشروع البته. وقتی که مواد در ولایت ارسال میشه ما او را واگذار میکنیم به کمیته ولایتی که 19 ادارات حکومتی اعضای کمیته هستند در ولایت که واحدای دومیشان است. اینا با اکثریت آرا تفاهم میکنه برای توزیع مواد غذایی. ما یک مقدار مواد غذایی یا غیر غذایی هر چی که باشه، یک مقدار مواد خود از این که کمک ها بیشتر بود به ولایت پروان خواست میره برای ولسوالیایی که متضرر شده بودن مثل قربندها و جای دیگه که آسیب دیده بودن، به اونا به توزیع بگیریم. این مواد بود که ما از قبل ولایت پروان پیش از اینکه حادثه شاهدش باشیم روان کرده بودیم و در همزمان با حادثه پول نقد روان شد، مواد غذایی روان شد. یک چنین موارد وجود نداره که برای ریاست مبارزه با حوادث ولایت پروان استلام داده شده باشه یا به وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث چنین نامه‌ای از مجلس نمایندگان آمده باشه و ما
بی‌اعتنایی کرده باشیم یا امتناع از گزارشدهی یا از امو واقعاتی که بوده ورزیده باشیم. امیدای
به شما برمیگردیم. سلاب صاحب د تاسو لوري هیڅ ډول لیک د تبیخ پخته د رسیدنې په چارو کې وزارت ته نه دی سپارل شوی، د دوی څخه هیڅ معلومات نه وغوښتي ترڅو چې څنګه کولای شي.
دا ځینی صاحب خو وظیفه ده کاغه دا موږ خبرې ده نه کی رات نه کی نو خدای دې د وظیفې څخه ځاخه دستی منفقی دا وزیفی تخواه از موش خوکور دا لطا از موش خو دا افغانان خوکور پا دا غذای بانی خراب تی زی ویدوی ورشایم زی تا تشویرون ورشایم تا غذا چیغی و بغاری دا خلقو دا ورشایم پر دا غالات بانیم یو چوک پر دیا بانی سرگی پتیی او پا دا غذای اصلا خود داشته دی چه دا افغانستان دا طول و نافیزه قوانینو پر اساس بانی پر جرم بانی سرگی پر طول خپلا جرم بی موږ خو د دې توقع درلود نه چې عظیمي صاحب به فکر کوم که اشتباه ونه کړم سخنګوی بی نه د وزارت اجتماعي ده
بلې و سلاب صاحب
ما خدای ستا توقع درلود نه چې دی وایي چې بلې کمی و کاسې سوی ورته غفلت سوی و دغه سوی و موږ خپله د ولس څخه بخښنه غواړو. دا په هغه وخت کې دا خبره کېدلی شي چې ویش وجدان د یو چا سره دغه د یو چا سره یو ویش وجدان وجود لري. د خدای روی دی نه د خدای څخه ویره سته نه د مخلوق څخه شرم سته. که دی وایي چې زما خبرې دغه کوي ردوي راځي چې زه به تقریبا څلور پنځه ساعته ویډیو ده یوازې د یو دقیقه او دوې دقیقې او پنځه دقیقې او لس دقیقې ویډیو ده.
ډېره زیاته مننه سلاب صاحب له تاسو څخه چې په خپرونه کې مو ګډون وکړ. از آقای عظیمي هم بسیار زیات تشکر از شما شنونده های عزیز که در برنامه حضور پیدا کردین. تا